هغه دای و د کزه
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وی دی ودان دا وطن د افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ایزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو دوو میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله، او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوست دي خو کتاب یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزورې ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر سرنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. خوابا لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه هلته حتمن کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک د کتاب لوستلو ته د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه هم ورته زه ویلی شم که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلوري ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومی معلومات چې کله د انسان سره موجودی، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا د هغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي لپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو، دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
مطالمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علی په بی ولاړولی شي، زما هیله تې ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې، دغه شان دې په بازار کې کتابخانې دي. هغه وخت چې بې ځایه موږ ځای کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا کتاب په لستنه باندې د اخبار په لستنه باندې د مجلې په لستنه باندې چې هر څوک چې وي دې د مطالعې کوي اخبار دلولي مجله دلولي حتمی ضروري به داسې یو څه د مخې راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته شا کړې د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی د هرې ورځې په تیریدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړیږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بېسواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطیږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو اثرو څرګندیږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولی امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم ښار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برونز کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه ښیي چې څومره اثار تخریب شوي دي او څومره اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارونه شوي دي په مس عینک کې؟ هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ارته شروع کړو په مس عینک کې کاملا د مس عینک ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییدومه چې هلته غیر قانونی افراز شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مس عینک کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید دمون شرولت دارم چی باید به اون مجسمه یا اثر باید بقرار شی موش باید در تحییه شی چی امکان و محترم وزارت باید در شیام ما تحماله و که انشالله در پروژه روشه که در ساعت انشالله خلاص شی.
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مس عینک کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ شوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول شوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو خو لږ ځره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا اثار خط جفتحت شي او دې له بل ځای چې انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد شمول ضرورت دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت دا ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردي. دا مسئله بیخي مزده زده اومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. لکه غلی توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، کدرته وایست چې د کوم کلونو رئیسی تاسو نقاشی کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسم زراعت انسټیټیوټ ویلې. نما خپل رشتہ په اول قدم کې زراعت وو. پس لغت سه لنستو ته فارغ سوم، بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځي ویلې، چون څه لاواله ما ډیر مینا دلوت انځورګری سره، نو ما بیا د خپل کرنې پانځي کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډیر مینا دلوت، ډیر شوق علاقه مې دلوت، او کما د کرنې پانځي ویلې وای، نو زه یو ش ډاکټر د زراعت نسوم کېدای. چون زه اوس یو هنرمند یم، نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه بو منه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو، تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکی توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لاس کاله الا پنځه لاس کاله ما، یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کو، او که زه رښتیا ما استاد هم نه دلوت، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویق کولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل علاقه مې ډیر سو، نو بل اخر کارونه مې هغه سو مختبول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختبول، څه پکې کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختبول. پس لغه څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځي سوم، بیا ما د خپل د اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه دلود نقاشي،
یعنی تقریبا شوق څلور دیرس،
څلور دیرس کال. البته په دې څلور دیرس کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځه لس کال وخت نیسه، نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک، کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پر رنگو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان. پس لغه څه بیا مخته ځي، بیا نو تجریدي مکتبونه دي، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه مدرن آرت ده، نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي، څنګه هم کولای سي هنرمند مختبوزي، لیکن بیا یو تجربه غواړي، شي اقتصاد غواړي، مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته. موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري، یو خو محیط، یو خو خلک، لبل خو اقتصاد، او د بخلو زموږ د سي یو بخښنه دي، د سي یو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي، یو وزارت اطلاعات او کلتور لري، څنګه بی توجه ده، بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې.
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ؟
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړ کار کړی.
نندرتون نه مو درلو؟
بله، ما نمازګاه غان ما ډېر دلو څه پنفاره دي، توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن، لکه مثلا ترکیه، انقره، استنبول، بیا دغه سیروزوی شو تاشکند کې ما نمازګاه ور کړی، بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم، پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګاه ما دلود، څه ټول په انفرادي توګه د ما نمازګاه وی، اسلام آباد کې ما د نمازګاه دلود، څه په 2 نیم کال کې و او 3 نیم کال کې، 2 نیم کال کې د ما نمازګاه په اونر کده ګالری کې ډیر شنه نمازګاه سره ډیر تشویق سوم، د ما شاه آثار خرڅو، څه په اخبارو کې، مجلو کې، مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوګانی نمازګاه چاپ سی وو په ګندارار ګالری کې، وو په دې درې نیم کال کې حالت نمازګاه دلوت سي، دغه مسول نگینه حیات نومې دی یو هنرمند، و څال تم دی ما ډیر اثر خرڅو، حالت تون ډیر خارجان راغلی وو، ډیپلوماټان راغلی وو، ډیر تشویق سوم، دغه سي بیا په کراچی کې، لاهور کې، بیا په کوټا، بلوچستان کې د ما ډیر نمازګا ورکړي، ټول انفرادي نمازګا وي. بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زه لاړم هندوستان ته، بیا په هندوستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوڅ په 2006 کې و، خانه فرهنگ روشن پنوم یاد دې سه ګالری دلوت آلته د ما یو نمایشګاه یو روسی نقاش او یو هندی نقاش و بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمایشګاه دلوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمایشګاه ما دلوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو دلی سره ده لري نو آلته یو نمایشګاه ما ورکه څنګه د مان فرادین نمایشګاه
ماشاءالله خډیر نن درتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خر